السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو په رغولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې ستانکزي پرون یکشنبه په یوه غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې د افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. د هغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناټو غړو هیوادونو ته وچې افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت واک ته له رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او دغه راز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولې د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کور د تښتې او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سره محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور نه دیرس دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېر اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم و نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2024 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې سل بهرنیان په بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبری آژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي آژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیې خپرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمني تبعه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبری آژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمېر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزي ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالرو په لګښت په امو دریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سرمشري زاده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سرمشري زکه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سرمشري تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مرستې پر روان کال کې 1.5 میلیارد ډالر ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سرمشري ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي.
هیله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغه م راسره وو، دانې همګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه م هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور م هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور م هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور م هم چې ما زونې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما، خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه د کاکا لور م هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وې؟
زه د 50 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم
هغه وخت کې کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته تفرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم هڅولي. مونږ هم چې نن زمونږ صنفیان هم چې نوې صنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي راسره.
څه مشوقې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ورته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، له ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه وي ویلی، استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کاوه، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم، شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به راسره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې راسره ویلې، خویندې مې راسره ویلې، ورونه مې راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدای سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم درسره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم، او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتماً په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډېرې دوی ته غوړ ته پوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تا ولی ما کتاب چکه ده ما کتاب چور ککړې یا تا ولی ما قلم رکړې و دې باندې جنگ راته او یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې ده ما درته یو سلام ویل چې څه بي جوړه ته زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه مور مې چې استادې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو دغه ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې
هغه ورځې مې چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مې صنفیانو سره تللم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو زه که کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته وه ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تللم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وه یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقاني د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي
پنجابی کلمې زیاتره زکړ او ستکونی
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د ثبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لري حتمن، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم پلان لرلی، ما خپلې خویندو غوندې پلانم لرلی، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده. اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون پوهنتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنی دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې نو به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته، یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکي په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د آزادی میلمه د دې اونۍ په خپرونه کې مو زه فرشته سها کرکلی کومه. په دې اونۍ کې زموږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلې ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړي دي، نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اوریدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ناجیه نجاتی ما ده کابل پانتون ده جبا عدبیات و پانزای نه فارغه ما البته ما سریمی خسته پده برخه که و هم دارنگا تقریبا لس کالو ندیر کیگی چه ده ما شمانو با برخه که کار کهو
ناجیه جان دارا تو وایی چه زدکری مو چیر تا کری دی مکتب مو چیر تا شروع که او بیامو لوار زدکری چنگ شروع کری؟
زه په اصلي ځای موږ د وردګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم همدلته لویې شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کول
د مستري تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړي په دغه لاره کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډېره سخته ده یو انجلۍ تر مستري پورې ورسیږي نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغاني ټولنه کې بیا په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړې ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کوو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو نو پلار مې همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله یعنی زه سهار پانتون ته تلم وروسته له غرمې نه زه راتلمه ما د استادۍ دنده ترسره کوله دوه کاله ما استادی هم کړې بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پانتون کې یو سیمینار و د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و د پریډیسره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي ما نه معلمه خو یم معلمه مقدسه وظیفه ده خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم بیا هغه وویل خی که علاقه لرې موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخیستل شوه خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي او بیا د یوې مڼۍ او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي همداسې د اسرارو پردې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې می کار کړی.
څنګه مو چې ویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوي، نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړل په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړي؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه و. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړ، او زه په هغه کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکوال هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړم ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم. هغه کله کله به همکارانو ما ته خندل، وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي. یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې. هغه زه به موږ هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته ایښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړي دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او دی غوی اغه اوریدون کی لوستون کی مختلف وی. تاسو مخبل په خبرو کې ویل چې تاسو لیکنې ماشومان ته کوي د ماشومان په فکر او د ماشومان په انداز یې لیکي په ټوله کې تاسو څنګه ارزوي د ماشوم لپاره لیکنه اسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم د لپاره لیکنه وکړي کوم ټکی ډیر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکی چې یو ماشوم به اول یې هغه تجربه وګرځي
ایما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي یعنی زر یو څه ولیکي یو لوی یو مشر کس یعنی په باندې پوه شي خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ زه داسې نه وایم چې مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی ته به د هغو اغه سن سال په نظر کې نیسی عمر به په نظر کې نیسی چې زه مثلا د تا اهداف د دوه لیکنې نه کوم ماشومان دي موږ خو تر اتل سو کلو پرې ماشوم ویلې شو کنه نو اغه سن سال اتا مخاطب څوک دي اتا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی چا ته لیکنه کوي ژبه څنګه وي موضوع کوم موضوعات وي یعنی دا ټول باید په نظر کې ونیول شي کته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکول شي موږ یو څوک چې مثلا لوی دی راته موږ غوته کېدلی شو چې د ساينس په باره کې موږ معلومات ورکو یو تخنیکی شي په باره کې معلومات ورکو خو یو ماشوم چې نه په باره کې نه هغه لیدلی دی نه په باره کې معلومات لري نو غوته موږ هغه په باره کې معلومات ورکو هغه نه پوهیږي یعنی ماشوم ته د ماشوم په ځواب باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښیږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یو به ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي د په دوباره کې قصه ولیکي یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نو دو شلغم نه خوښیږي که دو ته خپرونه جوړه کړي همداسې نور موضوعات دوی یعنې خپله ماته موضوعات راکول بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي ډېر سخت دي ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیات دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر ورځ ساحه تطلم ما شومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېر کې خاطرې درلودي یو ډېر جالب خاطره ده ما دا چې په پایل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو د ورسره د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیه اورینی ده یوه ناجیه نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنې دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجیه اورینی یو څوک ده ناجیه نجات بل څوک ده نو دا ډیره ماته د ژوند ډیره جالبه خاطر وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی هماغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ماته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ماته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ماته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځم ورځم، هماغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ماته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدم، د خورجي نه یعنی ژوند کوڅو ته تبدیلېدم. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خیر د تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ماته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ماته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. ان مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنې مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پسار یې ووایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په غو برخه کې کار وکړه. ځینې داس نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یو وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسو. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونو خوند اخلي.
نازیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنې کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدا کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له غونه نه هم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره ونه غوره، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري، کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ورورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته، کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول وي، د کور ماحول، د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان،
ایلکم مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی لشکر ڈوڈے تے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی مکلی سارا نشی
ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چنشی یا بماتا پاتی چنشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب زوانان